احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سیف سمی عباس مننه د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 شپږنی بي په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. نن د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پرانستل کیږي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو تر خبرونو وروسته به دا هم واوري چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې ډېرې مخته تللې دي. د هند سر ریاسم نن هرات ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د حزب اسلامي یو پلاوی به په روانه اونۍ کې کابل ته راشي او د سولې خبرې به ورسره نهایي شي. د امریکا سمندري ځواکونو د مدیترانې څخه پر داعش په منځني ختیځ کې بمباري کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند سر ریاسم نریندرا مودی به نن د سلما بند پرانیسي. دا بند د هند په 220 میلیون ډالر مرسته ورغول شو. د 220 میگاواټ برېښنا د تولید توان لري او 15000 هکتار ځمکه هم خړوبولای شي. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر هریروت سیند جوړ شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای د حزب اسلامي یو باصلاحیته پلاوی به روانه ونی د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک شوې موافقه کابل ته راوړي. د دې موافقه لیک و کاپی د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بلې ولسمشر اشرف غنی ته استول شوې ده. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو قانوني چاري پیل شي. پولیسو د پروان په شیخ علي ولسوالۍ کې درې تنه د آغا خان د خیریه مؤسسې د دریو کارکوونکو د قتل په تور ونیول. د پروان په غوربند دره کې د امن اسم د پولیسو مشر محمد هارون مبارز ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل موږ د شپې په مخه عملیات وکړل. درې مخالفان چې یو یې طاووس نومي چې بل یې عزت الله او دریم هم حزب الله. دوی په شیخ علي ولسوالۍ کې د قاري ذبیح الله چې د طالبانو د ګمارل شوي ولسوال دی د هغه خپلوان دي. دا کسان مو له وسلو سره نیولي دي. د آغا خان مؤسسې یوه ښځینه او دوه نارینه کارکوونکي تېره اونۍ هغه وخت وغوښتل شول چې له یوه ښوونځي سره د مرستې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وای تهران له خپلو عمده دښمنانو امریکا او شیطاني بریتانیا سره په سیمه ایزو مسایلو کې د همکارۍ نیت نه لري. خامنئي پرون د ایران له دولتي تلویزیونه په وینا کې پر واشنگتن تور پورې کړ چې له دوی سره د اټومي موافقې عملي کولو ته تعهد نه لري. خامنئي وویل هغوی د خپلو تعهداتو د نه عملي کولو لپاره د بشري حقونو او تروریزم پلمې جوړوي. د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس د روان کال په جنوري کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل پیل شول او په مقابل کې د هیواد هغه حساس اټومي فعالیت چې غربي دولتونو شک ورباندې درلود بند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر وایي چې د خامنئي د بې ځایه خبرو په وړاندې غبرګون ته اړتیا نه لیدل کیږي. په پاکستان کې د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی د حج په پروسه کې د رشوت اخیستلو په جرم په 14 کلونو بند محکوم شو. د پاکستان دولتي مطبوعات وایي حامد کاظمی د خپل وزارت پر مهال په سعودي عربستان کې د پاکستاني حاجانو د چارو په تنظیم کې پیسې خوړلې وې. حامد کاظمی د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې د مذهبي چارو وزیر و. محکمې پرون د مذهبي چارو د وزارت دوه نور پخواني مامورین هم مجرم وپېژندل او په دې قضیه کې د دخالت له امله له 14 تر 24 کلونو د بند حکم ورباندې وکړ. هر کال لږ تر لږ 100,000 پاکستانیان له دې هېواده حج ته ځي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له رسنیو غوښتنه کړې چې د دې هېواد په اړه منفي مقالو له خپرېدو ډډه وکړي. ولسمشر پروشنکو همدارس د زرګونو خبریالانو په اړه د معلوماتو د افشا کېدو خندنه وکړه. دې پیښې په اوکراین کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په اوکراین کې یوه ویب پانه د سباندې څلور زر خبريالانو معلومات خپاره کړل چې غیر قانوني ډول په لوهانسک او دونسک د روسي پلو د روسي د بیلتون پلو بیلتون غشتون کو په ملاتړ کار کوي. پروشن کو پرون په کیف کې پردي خوښتنی څرګند کړه چې یو شمېر خبريالان د اوکرين د وضعیت په اړه منفي راپورونه او معلومات خپروي. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د هند سر ریاسم هرات تر تک مخکې ویل دي چې د سلما بند پرانیستلو تر څنګ بل افغان ولسمشر سره د سیمې پور وضعیت او د راتلونکي لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پر اجنډا خبرې وکړي. د سلما بند پر هری رود سیند جوړ شوی او د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې اندیشنه ورته ښکاره کړې.
ما نیازمندیم که از هری رود استفاده بکنیم.
وړاندې به په خبرونه کې دا هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه نهایي شي. که چیرته دا موافقه وشي ګټه به یې څه وي؟ د سیاسي چارو د کارپوه خوشحال خلیل نصر در سره شریکوو.
اغه سودا مبارزه به سره مبارزه یا په نرمه جګړه بدل شي او وسرسان کې په سیاسي عمل مخالفتونه شروع شي. د جنگ نه
دا سجرادو پروانه خبرونه کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو او ازادي رادو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلول. د هند سر ریاسم نریندرا مودی هرات ته تر تګ مخکې په فیسبوک کې لیکلی دي زبله ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او هند د دوستی بند پرانیسم. دا زموږ د دوستی او سمبول دی او عملا کورونه رڼوي، مځکې خړوبوي او په سیمه کې خلک وسا کوي. نریندرا مودی دا هم په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې زبله خپل ملګري اشرف غنی سره ملاقات وکړم، د سیمې پر وضعیت په ور سره وشخیشم او د راتلونکي لپاره به د دوه اړخیزو همکاریو پر اجنډا خبرې وکړم. د سلما بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی. پر دې بند د هند $200 میلیونه لګښت شوی دی چې 240 میګاوټ برېښنا به تولید کړي او 15000 هکتاره مځکه به خړوب کړي. دا بند د هرات له ښاره ختیځ لور ته نږدې 115 کیلومتره لرې پروت دی. د سلما پر بند 1500 افغان او هندي انجینرانو کار کړی دی. د سلما د بند تر پرانیستلو وروسته به د هند سر ریاسم نریندرا مودی قطر ته ولاړ شي، بیا به سویس ته سفر وکړي او ورپسې به امریکا ته ولاړ شي او مکسیکو ته هم شي. له کابل اسدالله لودین په ټلیفون را سره دی. لودین صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې د هند سر ریاسم نریندرا مودی به کله هرات ته ورسیږي؟
ډیره مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ما چې په هرات کې له خپل خبريال سره خبرې وکړې، هغه وایي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او دغه راز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تاکت د سلما د بند سیمې ته تدابیر نیول شوی. ټاکل شوی نن له غرمې مخکې دغه دواړه لوړپوړي چارواکي د سلما بند پرانیزي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له غرمې مخکې هرات ولایت ته ورسید. پرون ورځ د هرات له بیلابیلو چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره وکتل او ته د یو شمیر نورو انکشافي پروژو په برخه کې د هرات خلکو ته ډاډ ورک. د هرات د جامع جماعت بیا رغونه او په دې ولایت کې باز نور بیا انکشافي چارې هغه څه و چې ولسمشر تیر ورځ د هرات خلکو ته اجمنه ورکړه. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی پرون وخت په هرات کې خبريالانو ته ویل چې د هرات د ولسمشر د غنی د سفر اجنډا یوازې د سلما باندې نه، بلکې په نورو برخو کې هم خبرې کول. او د غرض په هرات کې په دورسوي کې د ترور او اختطاف پیښې زیاته شوې، په دې اړه هم ولسمشر له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې او دا ویل چې هر هغه څوک چې د ترور په تور یا د ترور په جرم ونیول شي هغه باید اشد مجازات شي. غرض نریندرا مودی چنن هند چنن هرات ته ځي، هلته به لغرمی مخکې ورسیږي او بیا به وروسته دوی چشت شریف ولسوالۍ ته ځي. په چشت شریف ولسوالۍ کې به نریندرا مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی د سلما بند چې د هری رود پر سیند جوړ شوی دا به رسما افتتاح کوي. د سلما بند لکه څنګه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه، 15000 هکتاره ځمکه خړوبوي، 240 میگاواټ برېښنا لري. د هرات په هرات کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې پلان داس دی چې دغه 240 میگاواټ برېښنا به د هرات ښار ته او دغه راز د هرات یو شمیر نور ولسوالیو ته برېښنا ورکوي او په دې بند باندې $200 میلیونه لګښت راغلی دی. دا په افغانستان کې د هند سویمه انکشافي پروژه د چي پرانستل کیږي. لدی وړاندې د لومړي ځل لپاره چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کابل تراغي، په کابل کې د ملي شورا نوې ودانې پرانستل چې هغه هم د هند خلکو د ډالې په توګه افغان حکومت ته وړاندې کړه. او تیر اونۍ بیا په ایران کې د چابهار بندر افتتاح وشو، چې چابهار بندر هم د هند او افغانستان ترمنځ د ایران لارې یو ښه ترانزیتي لار بلل کیږي او افغان سوداګر هم ورته خوشاله دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ژمنه چې خلکو سره کړې وي چې د افغانستان له جغرافیوي موقعیت نه به ښه ګټه اخلي، او راستر بلې د خلکو په وینا او هم د ملي شورا د غړو په وینا عملی بڼه غوره کوي. افغان ولس دې ته ډیر خوشاله دی. دوی وایي چې د ټاپي پروژه او وروسته بیا د کاسازر پروژه، چې هغه هم د برېښنا پروژه ده، او ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز افغانستان بیا پاکستان تلګدوی، د هغه پروژې د افغانانو ته هلی پیدا کړي. او ورو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ژمنې هم خلکو ته په عملی باندې ښکاره کوي، چې ویل د افغانستان له موقعیت نه به استفاده کوي او هڅه کوي چې افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ د پل په حیثیت جوړ کړي. نو دا هغه څه دي چې هلی ورته زیات دي، خدای چې دغه پروژو په وړاندې به څه خندونه جوړ سي او هغه احتمالي اندېښنې چې په دې برخه کې څرګندېږي چې ممکن پاکستان دغه پروژو په وړاندې خندونه جوړ کړي، او دغه راز ایران چې د هری رود اوبه هم ایران ته ځي او هغوی ترې استفاده کوي، ممکن هغوی ورته خندونه جوړ کړي. د هغه څه دي چې په دې اړه تر اوسه واضح معلومات نشته او دا به وروسته معلومه شي.
اسدالله الدین، مننه تاسو دې ته اشاره وکړه چې ایران د هری رود اوبو ته اندېښنه لري. د همدې اندېښنې په اړه او د هندي چارونکو نظر فرشته جلالزی په یو راپور کې راخسته دا سره ور.
په هند کې د سیاسي چارو څارونکو انن صحیح وايي د سلما بند د کار بشپړېدل او د دې پروژې د پرانستلو لپاره د افغانستان هرات ولایت ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر کابل ته د نوي ډيلي د دوامدار ملاتړ داډ ورکوي. انن صحیح د افغانستان او هند پاړي کوکي د دې پرمختګ سیاسي اړخ ته اشاره وویل.
آی ثینک دی افغان انډیا ریلیشنشپ هاز بین ان انډورینګ وان and one reason for that is the extensive
فکر کوم چې د هند او افغانستان روابط دوامدار دي، او په ول سیزه کې له افغانستان سره د هند ملکی مرستي د دې شت سرګندونه کوي. نریندرا مودي د هند صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دوهم وار د افغانستان رسمي سفر کوي. مودي تیر وار د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هغه هم د هند په مالی مرسته جوړه شوې و پرانستله. خو پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډيلي د نفوذ لامل اندېښنه څرګنده کړې او په دې هیواد کې د هند فعالیتونو ته د شک په سترګه کتلې دي. د سلمان بند پرانستل او افغانستان ته د نریندرا مودي نننۍ سفر به د پاکستان پر اندېښنو څه ډول اغیز وکړي؟ هندي څارونکی انن صحیح وای کله چې افغانان هلته د هند له حضور سره ستونزه نه لري، زه فکر نه کوم چې هند به د بلچا پروا وکړي، ځکه دا چې هلته امریکایان وي که هندیان د افغانانو پریکړه ده او په نورو هیوادونو پورې اړه نه لري. د سلما بند جوړولو کار په 1555 هجري لمریز کال کې پیل شوی و او بل اخر تر 1300 وروسته بشپړ شو. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پر هری رود دریاب جوړ شوی دی. د هری رود دریاب به ایران ته ځي. د ایران حکومت په دوامدار ډول یوازې د سلما بند نه، بلکې په افغانستان کې د کجکی او کمال خان بندونو په اړه هم جدي اندېښنې څرګندې کړې دي، او افغانستان په ځینې مواردو کې حتی پر ایران د سلما بند رغولو د پروژې د تخریب تور لګولې دي. یو شمېر سیمایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران حتی د دې پروژې د ناکامولو لپاره په سیمه کې د امنیت له خرابوالي سره مرسته کړې ده، خو ایران دا ادعا رد کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې سازمان سلاکار اسماعیل کهرم د سلما بند پرانستل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې پر ایران د اوبو کمیدل به د سیمې پر خلکو ناوړه اغیز وکړي. د کهرم په وینا دا چې د افغانستان حکومت د کجکی او کمال خان بندونو په مورد کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي، د سلما بند په اړه د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. موږ د هری رود اوبو ته اړتیا لرو. که د افغانستان دولت د دغو دریابونو په اوبو کې د ایران حق ورنه کړي، هغه کوچني دریابونه او ډنډونه به وچ سي چې له دې درکه اوبه ترلاسه کوي. د ایران حکومت به پر خپل دې حق ټینګار جاري وساتي. تاسې خبر یاست چې داسې اټکل کیږي چې د نړۍ په راتلونکي کې به جګړې پر اوبو وي، په ځانګړي ډول د هغو دریابونو پر اوبو چې له یو هېواده بل هېواد ته بهیږي. د ایرانی چارواکي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ټکی ته پام وکړي چې په ایران کې زرهاو کورنۍ پر هغو اوبو ژوند کوي چې له افغانستانه د هری رود له دریابه وربهیږي، او د هری رود د اوبو د کمیدو په صورت کې به د دغو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په افغانستان کې خبرې شي. افغان امنیتی مسولان وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بریدونو له زیاتېدو سره غواړي چې د خپل مشر مولا اختر محمد منصور له وژنې پام په بل لور واړوي. د وسلوالو طالبانو مشر مولا منصور شاوخوا شل ورځې مخکې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې په بلوچستان کې ووژل شو. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د دفاع کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان وایي چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي هدف دا دی چې د ملا منصور د وژنې له ځای او د دوی د ملاتړو له پیژندګلوۍ څخه د نړیوالو پام بل خواته کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې په اکثر ولایتونو کې وسلوال طالبان ځپل شوي او د هلمند ولایت د لشکرګاه او مارجې ولسوالۍ او کندهار او روزګان ترمنځ لارې پرانستې دي. د وویل په دې وروستیو ورځو کې چې دوی ملکی خلکو ته زیان رسوي او یا پر هلمند او روزګان ولایتونو بریدونه کوي، غواړي د ملا منصور د وژنې رسوایی پټه کړي چې په پاکستان کې وژل شوی. دوی غواړي په دغو بریدونو سره د خلکو او د نړۍ د هیوادونو پام بل خواته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور شاوخوا شل ورځې د مخه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې په پاکستان کې ووژل شو. راپورونه وایي له ملا منصور څخه یو پاکستانی پاسپورټ چې 13,000 پر ایران ته سفرونه کړي پاتې شوی دی. ځینو امریکایي پوځیانو ویلي چې ملا منصور د سولې مخالف و. د ملا منصور په وژل کېدلو ځینو پاکستاني کړیو غبرګونونه ښودلي دي. د ده له وژل کېدو وروسته چې د وسلوالو طالبانو مشري د ملا هبت الله تر غاړه شوه، په افغانستان کې د دې ډلې حملو لا زور ومند چې تر اوسه پکې په لسګونو افغانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز د علي آباد په سیمه کې له موټرو په لسګونو سپرلۍ ښکته کړي او د میدان وردګو او غزنی ولایتونو د عدلي او قضایي ارګانونو څخه باندې لس کارکوونکي وژلي دي. سربیره پر دې د ملي شورا غړو د هلمند په ولایت کې د طالبانو د حملو پر پراخېدو اندېښنې ښودلې دي، خو افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د دوی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې 21 عملیات کړي چې پکې شاوخوا 200 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه وویل: د وویل مونږ تیره شپه د هلمند په ولایت کې له عملیاتو ښې نتیجې واخیستې، ځکه کومې سیمې چې د دښمن په ولکه کې وې هغه ټولې تصفیه شوې. د هلمند ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې د هلمند د وضعیت د خرابېدو لامل د ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ کمزوري ده. افغان امنیتی ځواکونه ډاډ ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د دوی پر وړاندې ماتې خوړلې ده.
له ناامنیو د سولې مسلې ته مخه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي او باصلاحیته پلاوی به روان اونۍ له حکومت سره د روغې د موافقې لاسلیک شوی متن کابل ته راوړي. د دې موافقه لیک یوه کاپي د لاسلیک لپاره ګلبدین حکمتیار او بله یې ولسمشر اشرف غني ته استول شوې ده. د سولې د عالي شورا په وینا د سند تر لاسلیک وروسته به د ملي امنیت د شورا، اروپایي ټولنې او امریکا لشمنې سره سم د حکمتیار نوم له تور لسته لرې شي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له حزب اسلامي سره د موافقه لیک تر امضا وروسته به د تروریستانو له لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو قانوني مراحل پیل سي. د شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د موافقه لیک یوه کاپي ولسمشر محمد اشرف غني او بلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته استول شوې ده. ښاغلی اوچقون هله څرګنده کړه چې د حزب اسلامي پلاوی به په څو ورځو کې له لاسلیک شوې موافقه لیک سره کابل ته ستون شي.
درو موافقتنامه طوری آماده که بعد از امضا شدن این موافقتنامه
په دې موافقه لیک کې راغلي چې د دې سند تر لاسلیک وروسته به له توره لسته د حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه پیل شي. دا وعده د افغانستان د ملي امنیت شورا، اروپایي اتحادیه او امریکا کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله د تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د افغان حکومت سره په مذاکرو کې د حزب اسلامي د پلاوی د مشر په وینا د امنیت شورا د تروریستانو له لسته د حکمتیار د نوم لري کېدل له افغان حکومت سره د جوړجاړي لپاره د دوی یو اساسي شرط و. له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک 15 ماده لري چې د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ دروغ شرایط پکې توضیح شوی دي. د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون پوینا د موافقه لیک متن داسې جوړ سوی چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او د افغانستان د ملي امنیت شورا د شرایطو مراعات پکې شوی دی. شاغلی اوچقون وویل له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې موافقه لیک د افغانستان د اساسي قانون او د جزا قانون په رڼا کې جوړ شوی او په دې هیواد کې وروستیو پرمختګونو ته هیڅ ډول زیان نشي رسولی. د سولې عالي شورا پر مدني ټولنې بشري فعالانو او خلکو غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی او حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې روانه اونۍ به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه بشپړه شي. د دې موافقې په درشل کې یو شمېر مدني ټولنو په کابل کې مخالفتونه کړي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپو خوشحال خلیل نظر وپوښت.
اوس مهمه سوله ده چې سوله وي او دا خلک راشي او جنگ نه لاس واخلي. یار اوس جنگ نه لاس اخلي دا دي وطن په ګټه ده او دا ښه اقدام دی. په وړاندې اعتراضات طبیعي خبره ده. راضي به دي ځینو ادرسونو خو باندې خلک د سوله تګ دي او سوله وړي.
خلیل صاحب، جهادي ډلو د نویمو کلونو په ترڅ کې دښمنۍ لرلې او جګړې سره کړې دي. که چېرته ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي، فکر نه کوي چې دغه دښمنۍ به یو ځل بیا را تازه شي په یو ډول؟
دا دښمنۍ خو بغیر له یو حکمتیار پکې کومونو خو دا اوسم چې دا ټول سي په کابل کې د نظام کې د ټول وخت سره پخواني دښمنان له ټول سي په پارلمان کې په حکومت کې په نظام کې او عملا دوی خپل دا اوسم سره د رقابتونو پالي. خو فرق دا ده چې د جنگ نه بل څه واخلي هغه سودا مبارزه به سره مبارزه یا په نرمه جګړه بدل شي او وسله څنګه په سیاسي عمل مخالفتونه شروع شي. د جنگ نه وسله نه وسله په ځمکه خود شي او فکر نه کوم دومره تکر راشي ځکه دوی سره خو وسلو سره نه راځي او نه وسلې سره. دلته اوس نظام د سیستم د پولیس دي قانون ده او علي اقل دا وسله خپل کېږي کړ چې دا شکل خپل کېږي نو د زبونو د فعالیت د قانون سره سم یو نقطه دا چې باید وسله والا ډلې ونه لري. نو چې کله وسله والا ډلې ونه لري دوی ترمنځ که اختلاف راځي هغه د اقل خلکو تاوان نه رسي. د اقل د خلکو په ګټه دا ډول اختلافونه.
د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې تړون ستاسو په باور تر څه بریده پر نورو وسلوالو اغیز کولی شي چې هغوی هم له جګړې لاس واخلي؟
حکمتیار سره د سولې دغه روانه پروسه که کامیاب شي دا به یوه لاره جوړ شي یو کانال به جوړ شي د خبرو او یو سیستم به جوړ شي. بیا کولی شي نورې ډلې هم په همدغه سیستم کې د همدغه میکانیزم له لارې راداخلي شي او بالاخره هغه نظام سره یو جای شي. او له فکري پلوه د روان جنګ کوم مشروعیت چې کوم ده د خصوصا د تندروانو په منځ کې دا به صدمه وګوري. او همدا اوس هم طالبان هم په مختلفو کونو ویشل شوي دي. ممکن هغوی هم دغه کانال یا دغه میکانیزم له لارې وکولی شي چې راداخل شي او حکومت به هم دا یو ډېر ښه تجربه یو پیل به ډېر ښه پیل.
خلیل صاحب، مننه.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
ډیلی ټلګراف راسپانه په خپل ورستۍ غنه کې افغانستان ته د برتانیا د پاوځ د لاسګونه نورو سرتیرو د استولو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورسپانه لیکي تمه ده د 500 او 100 ترمنځ برتانوي سرتیری به د دې هیواد پر هغو 4500 پوځیانو ورګټ شي چې اوسمهال په افغانستان کې ډیر دي. ډیلی ټلګراف لیکي د برتانیا د دفاع وزارت سرچینو تایید کړی ده چې له 2010 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د هیواد غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. ورسپانه لیکي له ناټو سره په دې اړه چې برتانیا افغانستان ته 100 سرتیري استوي خبرې روانې دي. ورسپانه وړاندې لیکي دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د امریکا پوځي قومندانانو په ناټو کې له خپلو متحدانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپله همکاري زیاته کړي. ډیلی ټلګراف لیکي امریکایي قومندانانو د دې لپاره چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ساتلو ته وهڅوي له برتانیا، ایتالیا، اسپانیا او د ناتو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په افغانستان کې په زیات شمیر سرتیری میشت کړي. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون په 2014 کال کې په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ او په هلمند کې د بسشن په نوم کمپ خوشی کړ. خو د ډیلی ټلګراف په وینا دا پریکړه به ښایي برتانیا یو ځل بیا په هغه جګړه کې ښکیل کړي. 4450 سرتیری پکې وژل شوی دی. د برتانیا اوسنۍ ژمنه دا ده چې خپل پوځیان به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې وساتي. خو رسپانه لیکي له نویو اقداماتو داسې ښکاري چې دا هیواد به د جګړې له پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي د امریکا پوځي قومندانان هڅه کوي ولسمشر اوباما دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړي، ځکه دوی فکر کوي چې افغانستان لا هم مرسته او ملاتړ ته اړتیا لري. د فارن پالیسی په وینا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د خپل دندې د پایل د نوي ورځو اجراتو د څېړنې او ارزونې په حال کې دی. څو وکولای شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د تمدید په اړه ولسمشر اوباما ته خپل وروستۍ وړاندیز وکړي. خبرونه زیاتوي د جنرال نیکلسن یو وړاندیز بداوي چې امریکا د طالبانو او داعش ډلې پر اهدافو حملو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی د مطلب په پای کې لیکي کڅ هم د دې امریکایي جنرال ارزونې محرمې دي، خو د تیرو 15 کلونو تجربه خودلې ده چې د واشنگتن هیڅ پوځي پلان او پروګرام د ډېرې مودې لپاره پټ نه پاتې کیږي او جزئیات ډېر ژر روښانه کیږي.
خبری است ایربس کمپنی چې الوتکې جوړوي د دری بودی چاپ یا 3D پرنټ په وسیله خورا سپک برېښنایي موټر سایکل جوړ کړی دی. د ایربس شرکت د ای پی ورکس څنګه له لوري دا جوړ شوی برقی موټر سایکل صرف 15 کیلوګرامه وزن لري. د دغه موټر سایکل په جوړولو کې له المونیم څخه کار اخیستل شوی چې د الوتکو په جوړولو کې استعمال شي. دری بودی یا 3D پرنټ یو نوې ټکنالوژي ده چې په بیلابیلو صنعتونو کې خورا په چټکه دود کیږي. دغه موټر سایکل په سپکوالي کې چې تر نورو موټر سایکلونو وزن په سلو کې ډیر لږدی، د باډی ډیزاین مهم رول لوبولی دی. دا موټر سایکل په هر ځل چارج کېدو 60 کیلومتره چلیدای شي. حاضر دمه د دغو موټر سایکلونو یوازې 50 دانی راوتلي او د هر یو بیه نږدې 15,000 ډالر ده.
اسمت چاروان و د نن ترشن آسمان لاندې پروګرام هم مخته وړي. دا پروګرام د ماسپښین له درویو د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام کوي. د دې پروګرام یو ساعت د سلما د بند مسلې ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د سلما د بند په اړه د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ چې دغه بند د افغانستان لپاره څه ګټې لري، دا بند باید څرنګه وساتل شي، خلک د دې بند په ساتنه کې باید څرنګه مرسته وکړي، او د دې ګټه للوی سره د افغانستان لپاره سره، ځکه چې د سلما بند وروسته له څو لسیزو په افغانستان کې یو بند دی چې پرانستل کیږي او دومره لویه پروژه د اوبو په برخه کې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې نه و پرانستل شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
هیله قریشی له هلمند لیکي پاکستان پر پوله د ویزه مسله یوازې د افغانانو د زورولو لپاره راایستلې ده. که د ترهګرو موضوع وي نو هغوی خو تګ راتګ پر تورخم او نورو سرحدي دروازو نه کوي. عبدالوارث د کندهار لنیشت څخه لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی، کله یو انتن کار کوي کله نه کوي، دی په دې برخه کې توجه غواړي. رحیم الله مقدس لیکي، له ولسمشر غواړم چې د کجکی بند په څیر د سلماد وبخشي، چې د کجکی بند هم د سلماد بند په څیر جوړ کړي. جلال زای له غزنی لیکي، د سلما بند جوړېدو مبارکي ټولو ته ورکوم. حیات الله رنزور لیکي ولسمشر دي د ایران اندیشنو ته د سلما د بند په برخه کې پام نه کوي او د په وینا حتی د افغانستان کول شي چې له ایران ټولي اوبر او ګرځوي. عطا الله حیران لیکي د کندهار له ارغستانه د هند مرستې ستایو د سلما بند امنیت ته باید توجه اوس زیات شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپري شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نرندرا مودی به نن سلما بند پرانیزي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي یو باصلاحیته پلاوی به روانونی د ګلبدین حکمتیار له لوري د سولې لاسلیک شوې موافقه کابل ته راوړي. پولیسو د پروان په شخالی ولسوالۍ کې درې تنه د اغا خان د خیریه موسسې د دریو کارکوونکو د قتل په تور ونیول. په پاکستان کې د مذهبي چارو پوخانی وزیر حمید سعید کاظمی د حج په پروسه کې د رشوت اخیستو په جرم په 14 کاله بند محکوم شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وای تهران له خپل عمده دښمنانو امریکا او شیطان بریتانیا سره په سیمه ییزو مسایلو کې د همکاري نیت نه لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړ چې د لومړي ځل لپاره یې له مدیترانی او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد بریدونه کړي دي. ملګری ملتونه به د یکشنبه په ورځ د سوریې له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره شوې سیمو ته له الوتکو د مرستو د موادو راچولو اجازه ورکړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له رسنیو غوښتنه کړې چې د دې هیواد په اړه د منفي مقالو له خپرولو څخه ډډه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان وی مدني ټولنې پر حکومت اعتراض کړی دی چې د طالبانو د نوي مشر لټاکلو وروسته دریز نه دی روښانه کړی. د افغانستان حکومت دې ته څه ځواب وایي؟ د دواړو لوریو څرګندونې له کابله د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو ملي ټولنه له حکومت غواړي چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرۍ پر وړاندې د خپل دریز روښانه کړي. د دې ټولنې غړو د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د هیواد وروستۍ پیښو ته اشاره وکړه. وسلوال طالبان یې د پردیو مزدوران وبلل. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې رئیس عبدالله هاشمی وویل حکومت د هیڅ کله هم دغه ترګرې ډلې ونه بخي.
موږ له افغان حکومت غواړو چې د وسلوالو طالبانو د نوي رهبري په اړه د خلکو ته خپل دریز روښانه کړي. د طالبانو نوي رهبري چې میاشتې لا نه ده پوره په هیواد کې یې ډیر جرمونه ترسره کړل چې افغانان او نړۍ یې شاهده ده.
له کومې ورځې راهیسې چې د وسلوالو طالبانو مشري د ملا هیبت الله تر غاړې شوې، په وروستیو شاوخوا دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کابل او غزنی په ولایتونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو په کارکوونکو برید کړی او سربیره پر دې د کندز په ولایت کې د موټرو شاوخوا 150 سپرلۍ ښکته کړي چې د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره له دې جملې 12 مسافر وژلي دي. امنیتی ځواکونه وایي 8 مسافر اوس هم له طالبانو سره یرغمل دي. د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته داسې انګیرل کېده چې د دې ډلې په کړو کې به نرمښت راشي، خو وروستیو پرله پسې خونړیو پیښو د افغانستان خلک مجبور کړل چې پر حکومت غږ وکړي چې د دې ډلې پر وړاندې د خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت د ریس کارا وزیر هیڅ هغه ډله چې د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکړي له هغوی سره د هیڅ ډول مفاهمې او مذاکرې پلان نه لري. له هغوی سره کاملا د جګړې لپاره آمادګي لري. د هر یو برخلیک به یې د دوی د تیرو رهبرانو په څیر باندې چې په پردۍ خاوره کې به په پردی ادرس باندې او د پردوی د ګټو لپاره وشل کیږي او تاریخ په پاړه باندې قضاوت کوي.
د کابل پوهنتون استاد دامان وای چې وسلوال طالبان غواړي په دې اعمالو سره پر حکومت فشار راولي. همدارنګه د افغانستان د ملي ټولنې یو غړی سمیم صافی وای چې حکومت ته په دې برخه کې خپلې نیمګړتیاوې له خلکو سره شریکې کړي، سو خلک مشورې ورکړي او د ترهګرو په ځپلو کې ورسره لازم مرستې وکړي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه طاهر روشن راغونډ کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن.
گرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو سلام، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلې او زه تایر روشن دا ویاړم چې دغه خبرونه می تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو د خبرونه د ځخ سبتولو په سیستم کې زموږ یو زیات شمیر هیوادوالو د هلمند ولایت څخه او د هغه سیمې د امنیتي وظیفه اکله پیغامونه پریښي وه چې موږ هم د دې خبرونې په زیاته برخه کې ستاسو دوستانو دغه پیغامونه راخستي او همدارس د ازادي راډیو خبریال په دې باره کې یو رپورټ جوړ کړی چې په هغه کې د اړوند چارواکو نظرونه هم راخستي دي. خو باید ووایم چې ستاسو یو شمیر دوستانو پیغامونه ډیر اوږده وه، او لکه څرنګه چې موږ پخوا هم ویلي وه چې د دغه ډول اوږدو پیغامونو د نشرولو یا خپرولو امکان د دې پروګرام په محدود وخت کې نسته، نو ځکه مو هغه پیغامونه چې ډیر اوږده وه یو څه رالنډ کړه. نو راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې اول د هلمند په هکله ستاسو پیغامونه او د ازادي راډیو رپورټ، او په دوهمه برخه کې به د نورو دوستانو پیغامونه سره وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ و حکمت الله ارمانی د هلمند ولایت تمرکز د ورسالی سره تاسو ته سلامات کوم. د مسجد ورسالی کې درې ورځې د مخه چکرا د وسلوال مخالفینو لخوا پر افغان امنیتو پیل شوي دي چې له حمله ډېرې سیمې وسلوال مخالفینو خپل تر کنټرول لاندې راوستلي دي، او موږ خپلو کورو څخه وتلي یو، او موږ زمندانه او زموږ کورونه پر غټو مرمۍ ویشتل کېږي، او موږ کورونه ګډ وسوځول شول، او زموږ افغان امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې موږ کوم څه کې دته امنیت راولي او دته دغنسکته پلانونه رانه وکړي دا هم چې دته خپل تر ولکه راوندي وسلام. السلام علیکم. زا جمال الله د هلمند نادلی ولسوالی ازادي راډیو په خپل پیغام کې د شوای موږ ټول د شي خلک د ازادي راډیو ټول ورځ تاکي به وره دوی پیغامونه د دوی د صاحب لاټه کې پروګرامونه نور خبرونه چې د هلمند جنگو زور اخیستی دي د دوی سمنانه چې دوی هر غړی موږ ته معلوماتونه راکړي، نو موږ د دوی څخه د دوی د لارې څخه د حکومت څخه د مسولینو څخه د هغه مسولینو څخه چې حقیقتي مسولین دي د مسولیت احساس ولري، د دې څخه غوښتنه لرو چې زموږ حالات ډېر خراب دي، زموږ منطقه هیڅ وخت کې بدنامه شوي نه وي، زموږ منطقه یعنی خصوصا د شریجان چرایي ندالي زرغون کلي شریجان چرایي سیمه په دا اوس وختو کې چې زموږ منطقه ډېره د خلکو ډاکه منطقه ده، هیڅ کسان د منطقې څخه وتلي هم نه دي، د نورو منطقو خلک هم رامجر شوي دغه منطقې ته، د نن راهیسې زموږ منطقه باندې ټکان کېږي، زموږ منطقه بدنامه کوي. هیله مو ده چې مسؤولین زموږ دغه مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو د ټولو مسؤولینو څخه مننه، زموږ مشکلاتو ته د مسؤولینو د خوا څخه او موږ ته جوابونه ووایي، موږ د راډیو ټولو ورځ تعقیبو د توجه څخه مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه رجب کاکا تجربه کار دا یو کال کیږي پکتیکا ولایت راغله یم. زه هلمند سنگین ولسوالی مارجی نادانی ولسوالی کې ما د داوود په وختو کې ورې و ما د حکومت د ماده پیغام ورسیږي د افغانستان حکومت چې هغه خلک ټول نه غواړي چې امنیت جوړ شي، خرابی خوشحاله دی، جنگ خوشحاله دی، ولی سی دوی ټول په دغه تجارت روک دی، سی دا نشه یی توکي هم خرڅوي هم یې څکوي او هم یې د ایران ته لیږي، هم یې پاکستان ته په ډېر اسانه توګه سره لیږي. دوی کار دغه د پنځه کوکین دغه کوي، دا ډېره سخته ده چې بری به امنیت راځي. کلیو خلک دا ټول طالبان غواړي، نه امنیت نه غواړي، خوشحالي نه غواړي.
السلام علیکم، زه بیرمن در درجه ولسوالۍ د ګرمسیر رسمي سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دغه ده چې بیرمن د والي صاحب زما دا غوښتنه ده، دا درواغ دا مخالفین دا څه ضرورت دې خبرې کوي؟ څه دا کټ ته وګوره، ته وګوره خبره ایران کې درته ودرې، یعنې طالبان هېڅ لري، طالبان سره ساتان هرڅه ته لري، یعنې تا دا درواغو ته دغه ورکړی وزه ورکړی چې واضح دس کوم دس کوم بیرمن یې نه نیولی، یا خپل سوله وکړي ولې وطن بربادوي؟ ته وګوره دا مؤمنان دا سره ګرمۍ ته دا بېچارهګان د یو روغتیانې پراته دي، زه خپل په سترګو دا خبره وینم چې دغه اندازه نیول اندازه نیول داسې سره کوم کار دی.
بلے السلام علیکم، زه حسیب الجان له سرګا صاحب څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پیړم چې په لمن ولایت کې ان شاء الله هم یو خبر دی، ځینې کسان د ولایتي شورا چې کوم وام اخیستل خبره ده، ان شاء الله کار برابر دی، ټولې وسانۍ اوس هم د حکومت په لاس کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو سلام ده. زما وینا ده چې دغه ډاکټر عبدالله اشرف غني او د وزیران او بیا بنکیر د دفاع وزارت ته خبر کړي چې اعلانوي یې وکړه چې دغه شي په پټه خبروي، که چېرې دوی افغانستان جوړوي یا هلمند جوړوي، دوی چې د هلمند ملي اردو او پولیس شمار کې چې څو کسان دي، نارې به اووه دېر زره وي او پنځلس زره لولاک وي، دغه چې درواغ یا ځای درواغ خو موږ سم زوره کوي چې خپل د کورو څخه ورکي منکي ګرد لاندې کړلې، اوس کار لشکرګاه ته ودرېدی او بلې ګس چې څوک دا خبر مو ورنه کړي، بلې ګس چې د ازادۍ راډیو ته چې په خوله راځي هغه به ورته وایم هم به ډاکټر ازدا و اشرف غني ته دا اوس حکومت یې چې له درواغ وایي بل شی نه څه دی، درواغ وو خاص درواغ دې سره وایي، خو دا خپله په درواغ چې دي چې ګرد وایي داسې به وکړم او هسې به وکړم، نو خو دغه کار خرابي چې هلته څوک یا خبر نه وي یا دغه وایي، نو اووه دېر زره ځواک ورکوي، نو ته د اووه دېر زره څخه پنځلس زره زما په لاس راکړه، شل زره چې دا مونږ کوه امنیت ونیسي چې زه تر باګرانه پورې رسوم که نه رسوم، سیاسم یې که نه سیاسم، ایله درواغ دې وایي بې ځایه مسلمانان یې ګرد غر کتر کړل، هغه چې ټینګ یې کې یا ژوندي زړوي یا سرونه ځینې پرې کوي، موږ د دې حکومت ته لاسه موږ دغه سي ټوک ټوک سولو په زړه زخمي کړي درواغ وایي، خو سم دم کار نه چې کولای شي ولې چې نه شي کولای، راوچی دې پریږدي چې علاج یې کې نه کوي، پنځه چې څوک بچی کی او هغه کولای نه شي او پرچا نه نه کوي. خو مو وران د ازادي راډیو ته ډیر مننه، السلام علیکم.
خپل حجی د ایلمن ولایت خبرې کوم، غواړم چې خبر پیغام د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت د پوه شورا ته وړاندې کوم. ایلمن کې اوس ډیر باران دی، څنګه روان دی؟ ما د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده، یا دې هلمند هغه سیمې کې جنګ روان دی، یا دې ورپرېږدي او یا دې خپل عملیات شروع کړي. د یوې خوا د اردو د سي توپونه ملکي ساحو کې بې هدفه ځایونه په نښه کوي، او د بلې خوا طالبان د هغه سیمو څخه خلاص نه شي.
هلمند د نادالي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې سخته جګړه روانه ده، وروره ورون سره هیڅ کې جګړه روانه ده، څنګه چې د جګړې معلومات نه اخلي روزانه دا نه پیغام دی، دا چې په جګړه د جګړې معلومات څه وایي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه هلمند ولایت له پیښو څخه تاسو سره ستاسو په اړه شي دا افکار د پولیس چې دا څنګه دا نه واجب چې دا د موږ ترمنځ دا وي دا د مقامات دا وشتنه ده دا پروژه درمنبرانه دا غنیمت نوڅه. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو په نوم اوریدونکو ته سلام، او د ازادي اوریدونکو پروګرام ډیرو خبرمن اوریدونکو ته سلام علیکم. زه احمد جرجان، انا د هلمند ولایت نه هره کړه دوله سره دا هم ستوند دا چارواکي دي دا نن نه راغلي دا وړي مخنیوي نه کی څه ډیر وخت کې پروګرام خلګو ډیرو ورنوم دغه کړي کمرجی کا تو درمندوں نے خوب وصولا یہ باید لفظ اول سر رحم و تبی خلی رزار غرب او درکنا من خلق وزن مرا کوم دی طالب نی غذای تور غرب ابي خیر به خلق دی کو وزن کی زی درمندان سو دی خلق تا ون رسی ای پدی کو لی یو فکر نکین نو علم دار دی دا علم ترات جت پراتو دی السلام علیکم
ہلو السلام علیکم سرباز د هلمند ولایت وشل شرګار بازار ته خبر کوم د شپږ میاشتې کېږي چې موږ په شرکت کې کار کوو نو نه کټ ولایت را کړې نه سلاته دا وسره کړې ده نو موږ د هغې په مدیریت کښې ناست یو نو نن ورځ په هلمند کښې جنګ دی چې دا وایي ولې د هلمند سربازان ووژل شول ولې یا دغونه ټپیان شو ولې یا دغونه مړه شوله نه سلا ورکوي مشرانو په ډیبوکانو کښې ایښي دي نه سلا ورکوي نه شی ورکوي نه کومک ورکوي دا شپږ میاشتې زما د وظیفې کښې یو کټ ولایت یو دغه د میوند بانک کاټ او بل هېڅ شی په دنیا نه را کړی په مدیریت کښې ناست یم خالي لکه بندې مشرانو نه حمله وشي بیا زه په چه شي جنګ وکړم خدای دې وکړي چې زما پیغام د مشرانو پورې ورسېږي دا زموږ ته سلاوې تسلیم کړي او زموږ ته شرتونه را کړي او زموږ د قبربان کارتونه را کړي السلام علیکم په مخ مګوتانسپانی
ګران اوریدونکو دا وه ستاسو هغه پیغامونه چې په دې ورستیو کې د هلمند ولایت د امنیتي وضعې په باره کې مو رالیږلي وه. نو اوس به هم په همدې هکله د ازادۍ راډیو د خبریالې نادیا ساپۍ یو رپورټ سره واو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومته غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد څخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې غږ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې دا خبرې وروسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطاعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤولان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل
هلمند ولایت و طالبانو ته تسلیم کی او هر وزدی داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرور د غم پر کمبلو باندې نقشنی.
دا په دغه حال کې د چا د هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې چیرې تازه دمي سرتیری دغه ولایت ته ونه لیږل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګاه ښار کې د طالبانو حملې په شا تمبول شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځانګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یوه لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګه وویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤولانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې دا اړیکې هره ورځ وي.
قدرمنو دوستانو او اوس به هم د ازادي راډیو د نورو محترم اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
هلو السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام زه د ولسمشر د دې کار او د ترانسپورت د وزیرانو سره زه ډېر خوشحاله یم او بل چې دا د چابهار بندرې پرانستی او دا زموږ د افغانانو د ټولو افغانانو ډېر په ګټه دی. یخ زیات اقتصاد او ګټه او د نړۍ سره افغانستان د آسیا سره وصلی
نو زما بیخ ډیر خوشاله یم په دې باندې او ټول افغانانو ته په دې حقله مبارکي وایم چې دا ډیره غټه بریا موږ ته او ټول افغانانو ته او اقتصادي ګټه ده او بل چې په ارزانه قیمت له هر څه چې راوړل کېږي په ډېر تقریبا د کراچي د بندر څخه تر دې بندر په یوه کانټینر کې تقریبا د 1,00,000 کلدارې یا 5,000 افغانۍ ګټه افغانانو ته پاتېږي او بل دا زموږ کم کسان چې پاکستان راتلل موټران یې به وله بیخي ډېر تکلیف پاکستانیان ورکوي افکور یې هم ورکوي استخبارات یې هم ورکوله ویشتل هم ورسره تړلي وله خطره هر رقم خطرې ورسره تړلي وله بیخي ډېر په تکلیف وو موږ خپله ډله په پاکستان کې بیخي ډېر په تکلیف وو دا زموږ کسان افغانان بیخي ډېر د پاکستان سره په تکلیف وو خدای دې افغانانو ته نور هم داسې قدرت ورکړي چې زموږ د پاکستان سره ټول کډوال هم راولي د لوی خپل جایدادونه مځکې ورکړي او د لوی پر کار کړي او خدای دې د پاکستان د احتیاج ټول افغانان خلاص کړي نو زما د ولسمشر څخه دا هیله ده چې نور کارونه هم داسې ښه کارونه وکړي نو د افغانستان به ډېر پرمختګ وشي او اقتصاد به سم شي ډېر د افغانانو اقتصاد اوس خراب شوی دی باید ټول افغانان یو موټی شي یو لاس شي افغانستان ته خدمت وکړي والسلام هلو السلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم بعد سلام د کوم افغانان چې کوم نظر لري چې دا د دې نظر دا دی چې طالبان به سوله جوړه وکړي او دا خبره خو داسې د طالبان سوله جوړه کوي په طالبانو کې بیخي ډېر کسان شته چې جوړه سوله وکړي خو داسې دی دا پلان حساب کتاب ټوله د پاکستان ایس آی په لاس کې اخیستی دی پاکستان ایس آی کوم کس چې جوړه سوله کوي هغه کس ژر د منځه وړي او دا دې تکراری خبري ورته کوي سوار اکشنې یو په بل خبري ورته کوي چې دا کس دې دا کس خپل در خپل درشنې یا باسي چې دا کس سولې جوړې ته تیار دی کنه دې دې هغه کس انتخابي یا مشر دې جوړې چې سولې جوړه نتیجې خالي جنگ ته جنې جای نه سره دې انتخابي او شهر سره دې نه منصور دې تاکي نه بل یو تاکي نه بل یو تاکي دې دې اکل سره دې تاکي چې سولې جوړه ونه چې جنگ خالي جنگ او د پاکستان په ګټه کې دې جنگ وکړي والسلام
السلام علیکم عبد الله زابل ولایت نه خبر کوم د اختر محمد منصور سیمور سلو تجیباندې طالبان ډیر ورختا دي خاطر دې ورختا دي مالشت منی ټولې د خطر سره مخامخ شي په ځلارین ټولې خطر سره مخامخ شي او ایبت لا خو دا چې د دې د مشرفنامه باندې مارچ سلو ګمان نه کیږي چې د خپل تګلارې تعقیب کړي دا د مسلمان د پاکستانیانو د پاکستانان د جرمی عملیات وینه ماینه کوله او اغم اختر محمد منصور دینه منله دا اختر محمد منصور د پاکستان له خوا مور شو نه د امریکا له خوا و چې دغه پالیسی مخته کړی ده طالبان د سولې تر راځي که سولې نه راځي ټول به مړ شي په سامان
الو سلام علیکم زه احمد دولت زید کابل ولایت سرومیلی ولا سالی نصر تاسو سره په تماس کې پدې باندې الله پاک پوهیږي چې مولا منصور شهید ده او که مړ چې هغه به جنت وګټي او که دوغاس خو ما دغه پیغام کدي مولا منصور کور لري اوري او که کم طالب اوري چې غم لګ ډیر زور لري او که ډیر بس دغه دې ما پیغام په مخ هم کړ سلام
ہندوستان ولایت تو عمال صالحین قاد محمد مدنی آزادی راڈیو سره په تماس کې ما لومړی قدم کې د آزادی راډیو ټول محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د سلام څخه وروسته زما په نظر د مولا منصور وجل کې تو سره د صلح په خبرو کې هیڅ بد اغیز ونه کی بلکې مثبت اغیز به وکړي ځکه چې منصور صاحب دریز د خدای تعالی او د انسانیت تقاضا پر ضد ګرځوه چې هغه د صلح او د اخوت او د سترحنې پر ځای د وروجنې او ډار اچونې او وحشت خورولو دریز درلودل زما په نظر دا یو غیر معقولانه تګلاره وه ځکه چې په جګړه کې وضعیت لا پسې پیچل کېږي وادې په دواړو خواوو کې قربانیان افغانان دي که طالب وژل کېږي هم زما ورور دي او درد یې ټول افغانانو ته ده که په حکومت کې کوم مسؤول وژل کېږي هغه هم زموږ ورور نه ده او ټول درد یې
افغانانو ته ده، ځکه چې دغه درد خارجیانو ته نه رسېږي، دغه درد پخپله افغانانو ته رسېږي. نو زما په نظر باندې جګړه همیشه بد عواقب لري، ولې په صلح کې متقابل عزت خوندي کېږي او مشکل هم رفع کېږي. زما د طالبانو محترم ورونو نه دا هیله ده چې نور دغه غیر انساني او غیر اسلامي تګلاره باید پای ته ورسوي او په خپل ګریوان باندې باید یو سر کته کړي او نور د مظلوم ولس باندې ودرېږي او واقعي صلحې ته په بېطرفانه توګه او خپلواکه توګه باید صلحې ته آمده شي، تر څو ټول مسلمانان د امن په فضا کې ژوند ترسره کړي. نو زما دغه خواست ده چې طالبان نور جنګ پای ته ورسوي، ځکه چې هر کله دغه اوسنی جنګ سیاسي جنګ ده، هر کله چې دغه جنګ سیاسي جنگ وي نو الله تعالی په هغه جګړه کې برکت نه وي. نو باید طالبان صلح ته غاړه کېږي. السلام علیکم.
محترم اورار اسد الله خان یم د غزنی ولایت کې مقوله ولسوالی نه زنګ وهلای ده. هغه ستنه مې دغه ده چې تاسو د انصاف په لټه کې پر ګرام لري، خو له ما سره یې نمبر نشته. له اړوند ارګانو سره زه مشکل لرم. زه تاسو د ازادۍ د راډیو د کارکنانو سره دا غوښتنه کوم چې ما ته په دغو نمبرو باندې زنګ ووهی چې زه تاسو ته خپل مشکل ووایم او تاسو یې اړوند ارګان ته ورسوئ. فقط وسلام. سلام علیکم.
ګران ورور اسدالله خان، د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره به زه تاسو ته درکړم. تاسو لطفاً په هغه شمیره ټلیفون وکړي او خپل ستونزه زموږ د همکارانو سره شریک کړي، نو ان شاء الله چې حتماً به ستاسو د مشکل په حل کې در سره مرسته وکړي. لطفاً دغه شمیره یادداشت کړئ: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. یو ځل بیا تکراروم: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. ستاسو د بریالیتوب په هیله. محترم اوریدونکو چې خپل نوم نو ذکر کړی، ستاسو د لطف او ښه نظر څخه د ازادي او اوریدونکو د خبرونې په هکله مننه کوم او خوشاله یم چې زموږ اوریدونکي د دغه خبرونې څخه راضي دي. ستاسو د ښه ژوند او سوکالۍ په هیله. ګرانو دوستانو، داود ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه مو درته جوړه کړې او وړاندې کړه، نو په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه خپلې خوښې رادیو یعنی ازادي رادیو ته راولېږي او خپلې ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه پکې بیان کړئ، دغه خبرونه پای ته رسوو. خو باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارنګه د ښاغلي شمشاد زدران څخه چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې مننه کوم. تر راتلونکو خبرونو پورې اجازه غواړم. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
गुला गुला रे दियो बाबू जान मिला दी मम रे